د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساعته خپرونه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې پر روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کوي. د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره ځانګړې مرکه. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په پایل کې تاسو ته بلنه درکوم چې خبرونه واوري رضوان مراد خبرونه چمتو کړي.
السلام علیکم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي او نړیواله ټولنه یوازې د دې پروسې ملاتړ کوي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي دی تمنه لري چې د افغانستان په اړه به د متحده ایالاتو په ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون راشي. او په غزې تراړه کې نن د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. تدامي چی امامات له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په دې پروسه کې منځګړتوب کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې له شورا هیله څرګندوي چې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې به ملګري ملتونه خپل مهم رول ولوبوي.
صلح لپاره چې زمينه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره راغلي د غوړي لپاره زمينه مساعد وي چې هغه موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه نه استقبال کوو.
د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د غرازویل چې د ملګرو ملتونو د عمومي شي د سیاسي چارو مرستیال مرسلاف یان چې د افغانستان د حکومت د سولې هڅې ستایلي ویلې دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه چمتو دي چې د پروسې ملاتړ وکړي. له بل لوري د سولې لپاره ولسي حرکت نن د کابل په غازی سټیډیم کې یوه لویه غونډه کوي. دا حرکت وایي د دې غونډې یو اصلي هدف د خلکو ترمنځ د سولې لپاره د زمینی او فضا برابرول دي. د پکتیا امنیتي مقاماتو په احمد خیلو او زازی اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو ډلې زبریدونه پر شاتم بولې دي. د پکتیا د امنیت قومندانې وایان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه ناوخته د دولت وسلوالو مخالفانو په دې دواړو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل.
د دې درنې مسوب له واختلف نتیجې کې د کریستانو وسوال مخالفینو وژل شوی دی او سپاره تاسو ته اندې موږ د ملي او محلي پولیسو ترې تنه سرتیر شهادت رسیدلې دي او تاسو ته اندې ته اندې
وسوال طالبانو یې بریدونه دوی کړی دي، خو د دولت دا خبره نه مني چې طالبانو ته پکې درنه مرګ شو بل وخت ده. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې د تمن نه کوي چې د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې به کوم لوی بدلون راشي. د امریکا د مرکزی قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف فورټل د چهارشنبه پر ورځ په پینټاګان کې خبریالانو ته ویل چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پوځي لارې کار اخیستل او ټولنیز او سیاسي فشارونه تر اوسه اغیزمن ثابت شوي دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان جنرال سکاټ میلر به د دې جګړې په اړه چې هغه څه ډول مختزي خپل ارزونه وکړي، خو له دې پرته چې د جګړې په ډګر کې به ځینې تکتیکي بدلونونه راولي د ګومان نه کوي چې په ټوله کې به دغه ستراتیژي له سره وارزول شي. پر غزې تراړه نن د اسرائیلي الوتکو په بمباری کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې فلسطینی وسلوالو له غزې تراړې پر اسرائیل راکټي بریدونه کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل په بمباری کې یو امیندوار مېرمن، د هغې یو کلنه لور او د حماس ډلې یو وسلوال وژل شوی دی. د فلسطینیانو په راکټي بریدونو کې بیا لږ تر لږه د وو اسرائیلیانو د ژوبل کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي جنگي الوتکو په غزه کې د حماس ډلې په اهدافو او سنگرونو بریدونه کړي دي. له 2001 میلادي کال راپه دې خوا له کله نه چې حماس د غزې کنټرول اخیسته، د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ تر اوسه پورې درې ځله جګړې شوي دي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوی بندیزونه ظالمانه او شدید بللي او حغیرت کړی دي. د امریکا متحده ایالاتو په برتانه کې د پخوانی روسی جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر مسکو نوی بندیزونه لګولې دي. په امریکا کې د روسیې سفارت په یو بیان کې ویل چې نه متحده ایالاتو او نه هم برتانیې داسې شواهد وړاندې کړي چې وښیي روسیا د جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. امریکا بیا وایي شواهد لري خو محرم دی. او په واشنگتن کې د روسیې سفارت ته ویلي چې دا شواهد کافي دي چې له مخې روسیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن شي. پخوانی روسیې جاسوس او د هغه لور د تیر مارچ میاشت په اتمه نیټه د برتانیې په سالسبوري ښار کې مسموم وموندل شول چې د برتانوي مقاماتو په خبره د اعصابو فلجوونکي مواد پرې کارول شوي وو. برتانیې وایي دا مواد په روسیه کې جوړ شوي دي. او د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي تیره اونۍ په هرمستنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو کښتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزي قوه د قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د چهارشنبې پورس خبري اعلان ته ویل چې هغه وروستۍ خبرداري ته په پام چې د ایران د سپاهي پاسداران قدس ځواک د هرمز د تنګي د تړلو لپاره کړی و تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې نړۍ ته وښيي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې ملګري ملتونه به د سولې د خبرو د پایل په برخه کې عملا خپل رول ولوبوي. خو رښتیا ملګري ملتونه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې څه کولای شي؟
د سولې لپاره چې زمينه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه استقبال کوو.
د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامیچی یا ماموتو سره بشپړه مرکه چې ژمنه مو کړې وه خپرو. د سولې د ولسی حرکت له مشر اقبال خیبر سره مو د دې نهضت د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړې.
لومړی سفر کې موږ بریالي شوي او په دې موږ لومړی سفر کې فوکس کوو چې سیاسي سوداګر باندې سودا ونه کړي چې هغه کارونه ونه شول او موږ روغ تر ووتلو.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې سعودي عربستان وایي له کاناډا سره لانجه به د هیواد ته د تیلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. د امنیت او سالم چاپیریال په خپرونه کې د کم عمره ماشومانو او جبري ودونو په اړه بحث لرو.
چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی هغوی د خپل کامل اهلیت خاوندان نه وي، نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د کور کلی د اونیس پروګرام اوریدل هم مهروي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو د پایل په برخه کې به ملګري ملتونه عملا رول ولوبوي. د دې شورا مرستیال عطا رحمان سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د عالی شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ترمنځ په خوا د سلام مشورو تر کچې همکاري وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکرو هڅه کیږي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. له کابله یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ورستا لغه چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال په افغانستان کې د جګړې د پای تر رسیدو لپاره د سیاسي هڅو ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. د سولې اني شورا وایي چې ملګرو ملتونو د دغه بهیر د عمل کېدو لپاره خپل هڅې وکړي. د یاد شورا مرستیال عطا رحمان سلیم وایي د سولې د عالی شورا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونا ماترمن د سلام مشورې تر کچې لازمي مرسته شته، خو اوس چې افغان حکومت د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي، ملګرو ملتونو هم کولای شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. چې د سولې عالی شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیمی پاړه ازادي راډیو ته وویل.
ملل متحد خو بیا خپل حیثیت لري، خپل مقام لري. د سولې لپاره چې زمينه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی د هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه استقبال کوو او موږ دغه ملاتړ.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستیال میروسلاف ینچا د افغان حکومت د سولې هڅو د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. له دې وړاندې تیره میاشت هم چې د سولې ولسي حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی و، دغې دفتر ویلي و چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده چې تر دې دمه د افغانستان په برخه کې ډیر څه نه دي کړي. لډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
ملګری ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي. نو لنډه دا ده چې دا اصلاً د شک خبره نه ده چې ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې دې ګټور تمام نشي. ګټور تمامي کې ملګری ملتونه باید خپل نقش وپیژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بالاخره افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په دې هلو ځلو کې افغان حکومت یوازې نه دی، بلکې ټینګه نړیواله همکاري لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د سولې عالي شورا وایي ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د سولې د خبرو د پایل په برخه کې عملاً رول ولوبوي، او په دې برخه کې مو د کارپوهانو نظریه هم واورېدې چې وایي ملګري ملتونه ډیر څه کولای شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به په خپل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ کېږي. تا د میچي یا ممتو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له طالبانو د سولې غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د ټولو اسلامي عالمانو غوښتنه ده چې وسلوال مخالفین باید غاړه ورته کېږدي. له ښاغلي یا ممتو سره په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشر حمید مومند مرکه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
دیس ډیولپمنټ هاز کریټیډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسي بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. اوربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله افغان ځواکونه په غې کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستې، چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري، او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
زه له تاسو سره موافق یم. خود کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوې. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
now that the international community as a whole supports that this should be resolved through dialogue or talks between negotiation between Taliban and the Afghan government.
But the Taliban response
خود علماء کانفرنسونو ته د طالبانو جواب ډیر منفی و نو په دې صورت کې باید څه وشي
This is the reality of the conflict this is the reality of how people see the situation
دوی باید په دې پوښي چې دا د جګړې واقعیت دی خو په ورته وخت کې دا هم باید لیا د ونه باسو چې طالبان دې هوکړې تر رسیدلی چې جګړه باید د سولې د خبرو لارې حل کړي
right now we are doing this interview at a time that the
manana همدا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو طالبانو چې لډې وخت له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله دوی خپل لمړنۍ هلي تر رسیدلې دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله دا ډول خبره چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي تاسو څه ډول ارزوي
وی هاف ټو لوک ات واټ تالیبان از سین رائټ بټ تالیبان از سین دټ دس کانفلیکټ از دټ بټوین واټ دی کول دی اوکسپایرز او دی انټرنیشنل کمیونټی
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي دوی وایي چې موږ جګړه لا افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده چې په دې ډله کې د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي
نه هغه دا مشخصه کړی دا ویل دي چې له امریکا سره خبرې کوي
نه امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي په هر حال زه غواړم بیا دا وایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي روانه وي جړون کې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده ان د طالبانو په ګټه هم نه چی شرطونه وړاندې کوي د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کې خودل شي او هغه راضي شي زدل ته د خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت پاست از ولې نه کوم خدا ضروری ده ترڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام پاړه چې تاسو پوښتنه وکړه باید وایم سمه ده خبري شوی خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هر کله کړي که زه هم د افغان حکومت په ځای وای هم دا به می ویلی وای د خبري کولای شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمينه برابر کړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تادامیچی یاماموتو وچیل ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کولې
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي ورسپانې ورستای راپور چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پولې د نویو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه خبر کړی د پاکستانی چارواکو تش تبلیغات بولی د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځمې پورز ازادۍ رادیو ته ویل چې پاکستان د تروریستي ډلو په ګټه کار کوي او د دې ډلو پر ضد یې د مبارزه په برخه کې ټول ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي د پاست په داسال کې د چې بلومبرګ خبری اژانس راپور ورکړی چې پاکستان په پام کې لري چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې 15000 نوي پوځیان ځای پر ځای کړي لکابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي
د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خبری اژانس د هغه راپور په خبرګون کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د 15000 پاکستانی پوځیانو د ځای پر ځای کولو په اړه خبر شوی وای چې پاکستان غواړي په دغه ډول تبلیغاتو نړۍ ته دوکه ورکړي د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځمبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې که پاکستان په اړتیا هم غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي نو د سرحدي سیمو د ساتنې پر ځای دی د یاد هیواد دننه د ترهګرو ډلو په وړاندې عملیات وکړي کله وای چې شپېته سره نوی پوځیان ځای پر ځای کوو کله خندقونه کیندي او کله هم ازغن سیم تیروي خو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې عملی ګامونه نه اخلي یوازې په شوارونو او د پوځیانو په ځای پر ځای کولو سن کیږي اصلي حل لار ده چې پاکستان په خپل خوره کې د ترهګرو مرکزونه لمنځه یوسي دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پلان لري له افغانستان سره په پوله 15000 نوي پوځیان ځای پر ځای کړي بلومبرګ امریکایي خبري ایجنټ یو پاکستانی امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي دي چې دغه پوځیانو د روزنې او استخدام چارې 40% مخکې تللي او د دې پروسې بشپړېدل به 2 نور کلونه وخت ونیسي. دغه پاکستانی امنیتي چارواکي دا هم ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ترهګرو او مخدره موادو د قاچاقبرو د تګ راتک د مخنیوي په هدف شوې ده. په روسیې کې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ترهګرو خوندي پټنځایونه هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل له ترهګرو څخه د ملاتړ د بیلګې په توګه یادوي، خو پاکستان تل دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. خود امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هر اقدام ته د شک په نظر ګوري، وایي چې یاد هیواد تل ترهګر روزلی او د افغانستان په ګډون یې نورې نړۍ ته هم دوران کاری په هدف استولې دي. لړلې محمد اګل مجاهد د پنځم په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
کورم ایجنسی کې په اکثر ایجنسیانو اورګي ایجنسی کې عملا د داعش کمپونه دي او دغه خوانه خلک روزل کیږي، خارجيان روزل کیږي، د سوریه او د عراق نه ماته خوړی داعش الته روزل کیږي او افغانستان تر راستول کیږي. دوی ولې د غوسره مبارزه نه کوي چې راضي سرحد باندې دا سی وبهانی دي.
د یادول ورده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 1455 کیلومتر اوږده کرخه پرته ده چې د راپورونو په اساس له 200 ډيري عمومي او فرعي لارې لري. پاکستان داسې مهال د اقدام کوي چې له دی وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ازغن سیم د لګولو چارې هم پیل کړي او راپورونه وایي چې تر دې دمه 14% کارونه هم شوي دي.
د سولې ولسی حرکت نن د مازیګر په 6 بجو په کابل کې د خدای پامنۍ لپاره یو لوی غونډه را بللې او وایي چې له کابل څخه ځي او خپل پاتې سفر به له هلمند د نورو ولایتونو خواته پیل کړي. د دې حرکت غړو په کابل کې د استوګنې په څونیو کې د څو هیوادونو د سفارتونو مخې ته غونډې وکړي او په دې ترڅ کې په کابل کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو ته سمبولیک پیغامونه هم واستول. د سولې ولسی حرکت به د بهرنیو سفارتونو پر وړاندې اعتراضونو ته دوام ورکړي او که نور پلانونه هم لري. په دې اړه مې شیبه مخکې د دې حرکت له مشر اقبال خیبر سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې د راتلونکو ورځو پلانونه څه دي.
نن مو په کابل کې وروستۍ غونډه ده چې 6 بجې به انشاءالله دا غونډه شروع شي. لوی غونډه به یو له کابله به دا د خدای پامانی کوي. له هغه نو وروسته سبا ته سهار له خیر از موږ د سفر پاتې برخه شروع کیږي. موږ له هلمند تر مزار د سفر پلان کړی و چې دلته میش ټول قومونه په سرک پراته وو او د همدې لپاره دا پروګرام چې ټول قومونه سره ووینو او د ټول قومونو پر حساسولو راپارولو او امن ته په متوجه کولو وتوانیږو. نو سبا به له خیر سره زموږ نوی سفر شروع شي.
په دې نوې سفر کې به کوم ولایتونه شامل وي؟
تر مزار په حلقوي سړک پرته ټول ولایت به شامل وي. هلته به بیا وخت وګورو، که وخت مدرلو د کوشش وکړو چې نږدې ټول ولایتو ته ورسو او هلته له خلکو سره نږدې خبرې وکړو. خو په لاره پرته ولایت به ټول له خیر سره وګورو.
ویره گئی نه؟
ویره خو په ټول وطن کې سته. هر ځای چې روان یو ویره سته، خو موږ د ویرې په ضد راوتلي یو. چیرې چې ویرې هلته باید ورسو، د دې لپاره چې ویره باید ورکه شي په دې وطن کې.
او ستړي شوي نه یې؟
نه یو ستړي شوي. اوس مو یوازې د کتاب د سریزې په ډول سریزه ولوستله، کتاب به ورشروع کیږي.
فکر کوئ هغه هدف ته چې په پایل کې مو درلود رسیدلی یې؟
په پایل کې موږ تر کابل فقط دا غوښتل چې حرکت مطرح شي او چارچوکات مطرح شي، خلک پرې باور وکړي او کله یو لوري پرې تور لګیږي تور پرې وننخلي چې په هغه کې موږ بریالي شوي یو. په راتلونکي سفر کې مخاطبین خلک دي او نور د خلکو په انسجام او راټولونه باندې کار کوو چې په لومړي سفر کې موږ بریالي شوي او په دې موږ لومړي سفر کې فوکس کوو چې منحرف نسو، یو لوري ته کاږه نسو، کوم سیاسي سوداګر را باندې سودا ونه کړي چې هغه کارونه په کابل کې ونه سول او موږ روغ ان شاء الله تر ووتلو.
د حرکت نوم د سولې ولسی حرکت وو. د ولسونو له خبرګون او همکارۍ ناراضي؟
بالکل بالکل. په هغه سیمو کې چې جګړه ده، په هغه سیمو کې چې بد ورځ ده، هلته مطلق د خلکو خبرګون ډیر لوړ دی، ډیر لوړ او بیا هم دی. د کابل خلکو هم ډیر لوړه پجرای وکړله، یعنی دوه میاشتې پرله پسې پجرای وکړله، او نن بیا هم د لوی غونډې تابیا نیول شوې ده. او به ګورو چې د کابل خلک څومره مینه ښیي له سولې او ثبات سره.
خیبر صاحب، تاسو د یو شمیر سفارتونو مخې ته ولاړئ، اعتراض مو وکړ په افغانستان کې په جګړه کې د دې هیوادونو د ونډې په وړاندې، او په دې ترڅ کې مو ځینې سمبولیک پیغامونه مثلا پر سپینه پاڼه ویني یا تش لیک یا تابوت، دا مو د دوی هغه مسؤولانو ته وسپارل. دا کار به بیا هم په راتلونکي کې وکړي که به یې ونه کړي؟
دا سمبولیک حرکتونه خاص د دې لپاره و چې پله افغانانو ته مخیو چې دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې مستقیم دخیل دي، او که سوله ته ژمن واوسي دا کار کولی شي جګړه له منځه وړلی شي. نو خپله مو د هغو ملتونو ته یو ژور پیغام غوښته ولېږدوو چې د دې هیوادونو ملتونه خبر شي د افغانستان له اصلي تصویره. موږ چې هر سفارت ته ورغلي یو، موږ ورته ویل چې ډیالوګ نه سره کوو، ډیر ډیالوګ سره اوسو، په عمل کې راته ثابته کړي، په عمل کې زموږ خلک امن غواړي، د امن په راوستو کې عملا کار وکړي چې موږ مو ووینو. نو تر هغو موږ باور نشو کولای. نو په دې کې ځینې هیوادونه، ځینې سفارتونه مو لیدلي دي، خبرونه یې اورو چې عملاً کار شروع کړی دی، او انتظار به وباسو چې وروسته نور دوی څه کوي. نو نور به دا کارونه ونه کړو، نور مو فقط تمرکز د خلکو په ویښونه، د خلکو په بسیجو، د خلکو په راټولونه باندې ده چې راتلونکی سفر به مو یوازې همدې ته متوجه وي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه ادعا کوي چې یو شمیر سیاسي ګوندونو او زورواکانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یرغمل کړی. دوی نن په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د سیاسي ګوندونو د زور ویلو مخه دی ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ادعا ردوي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه وای ځینې سیاسي ګوندونه او زورواکان غواړي چې د انتخاباتي بهیر په يرغملنیونې سره په حکومت باندې په غیر مستقیم ډول فشار راوړي تر څو نامشروع غوښتنې ترلاسه کړي. دوی د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې ویناستې ته وویل د نوي نسل غوښتنه دا ده چې شفاف او په خپل وخت انتخابات ولرو، او باید کمیسیون په دغه بهیر کې د سیاسي ګوندونو او زورواکانو مخه ونیسي. د اصلاح غوښتونکو ځوانانو د بهیر رئیس جواد سلطانی وایي
خواست مردم افغانستان خوزر نسل جوانی است.
هغه وای د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د نوي نسل غوښتنه ده د هغه کسان ډلې او ګوندونه چې د انتخاباتو د پروسې په وړاندې خنډ جوړوي او غواړي په یو نه یو ډول دغه پروسې يرغمل کړي، موږ په وړاندې درېږو، ځکه دا په افغانستان کې برخلیک ټاکونکي انتخابات موږ نه غواړو چې دغه پروسه مختلف او د زورواکو تر تاثیر لاندې راسي. ښاغلی سلطانی وای که غوښتنې ونه منل سي، دوی به په کابل کې لوی او پراخ اعتراضی ناستې ترسره کړي. دا سرګندونه داسې محل کېږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر سیاسي معترضو ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته درلوده چې یو ځل بیا یې د انتخاباتي نظام د بدلون او په دغه بهیر د څار غوښتنه وکړه، خو ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده. له دې وړاندې دغو ګوندونو د 9 میلیونو کسانو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که نوملیکنه باطله اعلان نه سي او انتخاباتي نظام کې بدلون را نه سي، حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خاني دغو ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خوله پاتې کېدل یې د ناتواني په معنا نه ده، او د ملت برخلیک یو قشر نه سي ټاکلی. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه کمیسیون د زورواکو کسانو او ګوندونو پر وړاندې درېدلی او انتخابات به په خپل وخت ترسره کړي.
ما هیڅ کو فقط به مشوره او
هغه وای مګی واځ د ټولو سالم طرح او مشوره ته غوږ نیسو خو له هغه زیات انتخابات خپلواک کمیسون خپل مسولیت سره تصمیم نیسی او کار کوي په هیڅ وجه او عنوان او هیڅوک د کمیسون په کارونو کې مداخله نشي کولای او دغه اجازه به هیڅ چاته ور نه کړل شي په ورته وخت کې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یاټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وای سیاسي ګوندونه په انتخاباتي پروسه د اعتراض حق لري خو هیڅ کله هم د ګوندونو کمیسون نه ډیر غمل کړي او په خبره دا د کمیسون دنده د چ انتخابات په خپل وخت اتر سره کړي
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د خبرونه په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال او همدارز د کور کلی اونیز پروګرامونه خبرو خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي
ملګری ملتونه وای د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب کوي د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له شپږشتو کلونو وروسته د افغانستان هوایي حریم کنټرول افغانانو په لاس کې واخیست ل ارګه په خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې په دغه د کابل په هوایي ډګر کې په جوړ شو مراسمو کې ولسمشر غنی ویل چې نن افغانستان د حواله لارې د سیمې په څلور لارې بدل شوه او ډیر ژر به د مسکه لارې هم دغه هدف ته ورسیږي په غازی تراړه نن د اسرایلی الوتکو په بمباری کې درې فلسطینیان وشل شوې دي په همدې حال کې ل غزې څخه پر اسرایلی سیمو په راکټي بریدونو کې و اسرایلیان ژوبل دي او په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا نوی بندیزونه ظالمانه او شدید بللي او حغیرت کړی دي امریکا په برتانیې کې د پخوانی روسی جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر ماسکو بندیزونه لګولې دي
او سم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د اسدی رادیو درنو اوریدونکو سلام د نن ورځی سپورتي خبرونه زې ابراهيم صافي دراورم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریتانیا د یونیکارنز کلب لوبډلې ته د شپږ سلويخ منډو په توپیر په یو تمریناتي لوبه کې ماتې ورکړه د افغانستان ملي لوبډلې تیر ورځ په دغه تمريني لوبه کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو خپل سیالي لوبډلې ته په 15 اورونو کې د 201 سلويخ منډو هدف وټاکه خو د یونیکارنز کلب لوبډلې په یو سلويخ تاورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو یوازې 201 منډي جوړې کړې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیرونې د تمريني لوب لپاره بریتانیا ته لاړه او د اگست د میاشتې تر شلمې نیټې به د دوی تمريني سیالي دوام وکړي له هغې وروسته به افغان ټیم د ایرلند د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ او درې شلوریزي لوبې ترسره کړي د پکتیا په مرکز ګردیز کې دغه ولایت د شپږو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ د سامبو رزمي سیالۍ پای ته ورسېدې دغه ولایت ورزشي امیر ګل کریم سحر نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه درې ورځنیو سیالیو کې سلو ورزشکارانو برخه اخیستې وه د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې لس وړ ورزشکاران انتخاب شول چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د پکتیا په استادیتوب ګډون وکړي سامبو رزمي ورزش دی چې د کروش فدراسیون په چوکاټ کې شاملېږي او روسي خبر هم دا چې سبا د سلیر وشتو ولایتونو د کیک بوکس سیالي په هرات کې پیلېږي د هرات د ورزشي امیرت فنی او تخنیکی مسول ضیاءالحق ضیا نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د یوې ورځې لپاره د سولې د جام په نامه ترسره کیږي د نوموړي په خبره د ځینو ولایتونو ورزشکاران هرات ته رسیدلي او ځین نور به د ورځې تر پایه ورسیږي د خبرونو پای
زموږ غاګلا زده رادیو او ریقدر منوریدونکو په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیزو بحثونو او ورپسې د کورنۍ لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام کور کله خبريږي خو لمړی د خبرونه وروستای راپور ووري سعودي عربستان وایي د هیواد او کاناډا ترمنځ سیاسي شخړې به کاناډا ته د سعودي د تیلو د لیک چارې اغیزمنې نه کړي د دوړو هیوادونو اړیکې په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوشی کېدو په اړه د کاناډا د حکومتي چارواکو د سرګندونو نه راورسته موده کې ترنګلې شوې دي فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي
سعودي عربستان چې د نړۍ په سطحه د تیلو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد دی، یو قاطع او اوږدمهاله پالیسي لري چې له مخې هیڅ ډول سیاسي کړکېچ نسي کولای د دغه هیواد د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. دا خبره د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن پنځشنبه په یو وینا کې کړې ده. نو له همدې کبله ریاض ویلې سره له دې چې له کاناډا سره اړیکې په دې وروستیو کې ترینګلې شوې دي، خو تیل به یې کاناډا ته ولېږل سي. د کاناډا او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت په کال کې نږدې 4 میلیارد ډالرو ته رسیږي. په دې کې عربستان ته د کاناډا صادرات په 2018 کال کې 1.12 میلیارد ډالر و چې د کاناډا د ټولو صادراتو 0.2% جوړوي. د عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبیر د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي هر ډول هڅې رد کړي او د چهارشنبې په ورځ پر اوتاوا ژغ وکړ چې خپله تیروتنه اصلاح کړي. سعودي عربستان تیرونی د کاناډا د هغو څرګندونو له کبله غوسه سوی چې ویلي وو په دغه هیواد کې د بشري حقونو بندي فعالان باید ژر تر ژره خوشي سي. د کاناډا حکومت د اګست پر درېمه یو ټویټ کړی و او پر سعودي یې ژغ کړی و چې د بشري حقونو فعالان دي ژر تر ژره خوشي کړي او د دغو فعالانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښودلې وه. په دغو فعالانو کې سمر بداوي او د هغې یو لیکوال ورور شامل دي چې هغوی په 2012 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي او د زرو درو په وهلو او لس کاله بند محکوم سوي دي. دغو اقداماتو ته په نړیواله سطحه غبرګونونه ښودل سوي، خو ریاض د کاناډا وروستۍ څرګندونې په خپلو کورنیو چارو کې مداخله بولي او لکه بلې سخت غبرګون ښودلې دی. د همدې غبرګون په نتیجه کې د تیرې یک شنبې پر ورځ له ریاض څخه د کاناډا سفیر وویست، د کاناډا واردات یې بند کړل او له اوتاوا سره یې خپل دولتي شونیز او روغتیایي پروګرامونه بند کړل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې سعودي په خپلو کورنیو چارو کې د مداخلې په تړاو د کاناډا پر وړاندې پر نورو اقداماتو هم غور کوي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په لومړي سر کې ویلي و چې د مدني ازادیو په برخه کې به پر سعودي عربستان فشارونه ته دوام ورکړي، خو وروسته داسې ښکارېده چې په دې خبرو کې د نرمښت راوستلو لپاره یې وویل چې سعودي د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی دی. ترودو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک خبرې روانې دي. موږ له سعودي سره ناسمې اړیکې نه غواړو. د هغه هیواد چې په نړۍ کې یو لوی ارزښت لري او د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. سعودي عربستان په وروستیو میاشتو کې د بشري حقونو ډېرې ښځینه فعالانې نیولې دي چې مخکې د ښځو د موټر چلولو د حق او په دغه هیواد کې د نارینه وو تر کنټرول لاندې سیستم د ختمولو لپاره کمپاینونه کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خبری است چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومان ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدې کلغه کې ګول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دی چې یوه احصایه راته ووایې چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کم سن کې واده کړی ده.
موږ یو